السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې شلمنېټه دا مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تفسیرې لرو. خو اول خبرونه له اسرار العالم مننه.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په وزیرستان کې به لندن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند جو بایډن نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. او د بلوچستان صوبې په لسبیله سیمه کې د ټرافیکي پیښې په نتیجه کې 8 تنه مړه شي او 22 نور ژوبل دي. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په وزیرستان کې به لندن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. عمران خان نن دغه اعلان په واڼه کریډ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وکړ. پر دې موقع نوموړي د کامیاب جوان په نوم د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړل. وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د جنوبي وزیرستان په سفر دی د مولی خان سرای برون سیمې ته به هم ځي او هلته به د متحده عربي اماراتو په مرسته د جوړ شوي هسپتال پرانیسته کوي. بلکې د قبایلي سیمو ولس په تېر وختونو کې په وار وار مشالې ډوته ویلي وو چې حکومت په قبایلي سیمو کې د انټرنیټ د بحالی په ګډون ډیرې ژبنې کړي خو تر دې دمه یې عملي شکل نه دی ورکړی. دوی دا هم وایي چې د قرضو ترلاسه کولو لپاره زیاتره شرایط قبایل نشي پوره کولی. ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند جو بایډن د کانګرس ودانۍ مخې ته د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړ وکړي. نوموړی به د امریکا په تاریخ کې یو له زیاتو متنازع انتخاباتو او واک انتقال پړاوونو وروسته لوړ وکړي. 78 کلن جو بایډن به تر لوړې وروسته مستقیم سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایډن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ییز وخت غرمه مهال به وشي ډونلډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا به په 1325 کلونو کې لومړی وار وي چې تلونکی ولسمشر به د خپل ځایناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایډن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جارج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون کوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس ویلي چې هغه به هم هلته موجود وي. همنن به 55 کلنه کاملا هیرس د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د خپلې څوکۍ لوړه وکړي. دا به هم لومړی وار وي چې یوه ښځه او هغه هم سپین پوستې نه ده د امریکا مرستیاله ولسمشر شي. په پلازمینه واشنگتن ډی سي کې د لوړې د مراسمو د امنیت لپاره زرګونه عسکر ځای پر ځای شوي دي. د بلوچستان صوبې له پنجګور سیمې څخه کراچۍ ته پر لار تلونکي د مسافرو یو بس په لسبیله سیمه کې د ټرافیکي پیښې ښکار شوی چې پکې 8 تنه مړه شوي او 22 نور ژوبل دي. د بلوچستان د لسبیلې ضلع د بیلی سب ډیویژن مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ عارف احمد نن مشالې ډوته وویل دغه پیښه 13 شپه هغه وخت رامنځته شوه چې د الزیب نوم یو مسافر وړونکی کوچ بس د تیز رفتارۍ له امله د نمی په لیوی سیک پوسټ اورختلی او بیا اوښتی. په پیښه کې دوه لیوی چارواکي هم مړه شوي دي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن دې ځواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بنورو چندو مقدمې پریکړه نه کوي. د اپوزیشن د نهو ګوندونو د ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي جلسه وکړه. جلسې ته د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم عمران خان یا د هغه د ګوند ساتنه کوي. نو د په وینا بیا پر یو بې وسه الیکشن کمیشن دوی باور نشي کولی. د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز بیا ویل چې کوم بانکي حسابونه عمران خان د پاکستان له ولس پټ کړی وو هغه درویش اکاونټونه سټیټ بینک نیولي چې د دې په وینا د عمران خان په لاسلیکونو چلیدل. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ یا برنو چندو مقدمه روانه ده. له دې ګوند سره اړه لرونکو 15 وفاقي وزیرانو د جنوري پر 14 ویلي چې دوی انتخاباتي کمیشن ته د برنو چندو ثبوتونه ورکړي دي. تدې مهال مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري وزیر اعظم عمران خان جنوبی وزیرستان ته ورغلی دي معلومات درکوو. نو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم پرون په اسلام آباد کې د جلسې په وخت لا الیکشن کمیشن غوښتنه وکړه چې د واکمن ګوند خلاف د بهرنیو چندو مقدمه زر فیصله کړي. ڈیڈی ریس اسماعیل خان عدالت پختون تحفظ موومنٹ یو مخکف ڈاکٹر سید عالم مسعود کا عدالتی ریمانڈ د ٹانگ پولیس و حوالہ کړي. په خوست غلام خان لاره باندې د سامان وړونکو گاڑو ڈرائیورانو د مبینہ بدنظمی او بے نوبتی خلاف احتجاج کړي.
چمر بندرونه افغانستان د نورو هیوادونو سره لري التا نوبت موجوده دلته ورځي او دبر په لري وروړه واسطه لري هغه زنګوي د ډرایوران بچرو ته ګوري ادارې بنوبت زیور را باروي.
پښتانه ملت پال سیاستوالان وای د پاکستان وفاق صوبو ته د عین لمخه ورکړل شوی خود مختاری په پوره توګه نه ورکوي. د عوامي نشګون یو سیاستوال وای
چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی سیاسي انتظامی آئین او د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو په کاردار کې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کړي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، وزیر اعظم عمران خان نن جنوبی وزیرستان ته په دوره ورغلی دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسعود را سره د ټلیفون په لاین دی. ورته ستړي مشه وایو او تپوس تر کو چې وزیر اعظم عمران خان اول کمې سیمې ته لاړ او سس یې ویل.
جی بالکل، نن وزیر اعظم عمران خان سولی وزیرستان واڼه ته را رسېدلی دی اور واڼه کښې د کیڈیٹ کالج عمارت کښې د قبایلی مشرانو سره یې ملاقات کړی دی او په خپل وینا کښې د قبایلی مشرانو ته د انټرنیټ سہولت ورکولو اعلان هم وکړلی اور په دا موقع باندې د کامیاب جوان پروګرام لاندې د قبایلی ځوانانو دپاره یې د چیکونه تقسیم هم وکړلی په موقع باندې. اور وزیر اعظم عمران خان په دا موقع باندې دا وویل چې قبایلی سیمې د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ د تیر څو کلونو تیر شوی دی په داسې ډېرې شاته پاتې شوي دي اور دغې دپاره دی وزیرستان ته نن راغلی دی چې قبایلی سیمې د ملک د نورو سیمو سره برابره شي. دې دپاره به دې ته د صحت سہولت دپاره به صحت انصاف کارډ هر قبایلي ته ورکول کېږي اور چې قبایلی مشرانو یا د قبایلی ولس کوم غټه غوښتنه وه د انټرنیټ د سہولت اور د پخپلا وینا شي نن دا اعلان ورته وکړي چې نن د ورځې نه به په سویلي وزیرستان شي د 3G 4G انټرنیټ سہولت به کار شروع کړي چې کوم د سیکیورټي یا امنیتي حالاتو په وجه نه په سیمه شي بند وه اور دا سہولت قبایلی سیمو ته نه ورکول کېدلی.
صحیح اشتیاق، قدم راته وایي چې یوازې واڼه ته تک د دوی ټاکل شوی وه کنه څه نور پلانونه هم په پام کې دي چې عمران خان نورو علاقو ته هم لاړ شي، څه داسې شته په پلان کې؟
مګر دا اول واڼه ته د راتګ وه کریډ کالج شي د قبایلی مشرانو سره ملاقات وه او دې نه پاس به د سولی وزیرستان مولی خان سره بارون سیمه ته راځي اور هلته به د مسعود قبایلانو مشرانو سره به ملاقات کوي اور په مولی خان سره یې شي د یو هسپتال افتتاح به کوي.
ښه، د هسپتال افتتاح به کوي. د 3G 4G انټرنیټ په حواله به یو تپوس کوم چې آیا په دغه سیمه کې مخکې دغه انټرنیټ موجود و که نه او بیا د خلکو څومره تمې وي، ځکه چې په بیا بیا د سیمې ځوانانو هم دغه غوښتنې کولې چې دا د بحال کړل شي، نو مخکې دا انټرنیټ و دغلته و که نه؟ 3G 4G انټرنیټ یادوم.
جی مزی، ہاں بالکل، دا 3G 4G انٹرنیٹ سہولت نہ قبائلی سیمے محروم دی سولی وزیرستان سارا جو سمرا قبائلی ضلع دی جو اس پر خیبر پشتونخوا سے شامل کری شوی دی دے دیتا دی 3G 4G انٹرنیٹ دے 2018 پڑا سم نہ دے دگی سہولت حاصل نہ دے اور بار 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 قبائلی جوانان ہو خاص غوښتنه کوله اور خاص کر په کرونا د بیماری لګېدلو نه ورسته چې کوم طالب علمان وي یا چې خپلې سیمې ته راغلي وي د آنلاین کلاسونو نه دوی محروم وي اور د هغې دپاره د قبایلي سیمو ځوانانو بار بار احتجاجونه هم کړي وي. خو نن د وزیر اعظم عمران خان دا وویل چې د سکیورټي یا د امنیتی حالاتو په وجه په 3G 4G انټرنیټ سہولت قبایلی سیمو شه بندش لګولای شوی و او نن دا اعلان ورته وکړل چې د نن نه به په سویلي وزیرستان شه خلکو ته د 3G 4G انټرنیټ سہولت کار شروع کی.
ډیر مننه اشتیاق مسعود چې تاسو راته معلومات راکړل. اوریدونکو تاسو واوریدل وزیر اعظم عمران خان جنوبی وزیرستان ته په دوره ورغلی دی او هغه تاسو اعلانونه کړی دي تاسو واوریدل. ورسو یو بل خبر ته د چارسدې په باچا خان پوهنتون د ترهګری برید 15 کاله پوره کېدو په مناسبت نن په پوهنتون کې دننه یو دستور شو. په دستور کې زده کوونکو استادانو او د پوهنتون وایس چانسلر ګډون وکړو. په دغه برید کې د شاوخوا 1400 زده کوونکو په ګډون 3 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي. د مشال ریډیو خبریال شبیر جان په دې اړه تفصیل راکړي.
2018 کې په باچا خان پوهنتون چارسدې د وسلوال یو برید د زده کوونکو یو استاد او د پوهنتون ساتونکو او د عملی په شمول 3 کسان وژلي وو. دغه وژل شوي زده کوونکو او د عملی کسانو په یاد کې نن په 6 جنوري د پوهنتون دننه د شهیدانو په یادګار سلامي د وایس چانسلر او زده کوونکو لخوا په یادګار ګلدسته هم کې خوده شوي او ختم قرآن او دواګانې هم وشوي. د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بشیر احمد په دې موقع مشال لیړو ته وویل چې هم د زده کړو او قلم د لارې د ترهګرۍ مخنیوي پخړول کې دي شي او بل دا چې د وخت پوهنتون خو محفوظ دي.
زه په دې ډېر زیات خوشاله یم چې دې علاقې د خلک چې کوم دي د دې هر څه باوجود د دې ماشومان او ماشومان اوس هم یونیورسيټي ته راځي، سبق له هم راځي او هر قسم شکم دې دې ته سکیورټي اسره ده. د یونیورسيټي نه ګرځي پر شپ سکیورټي ټاور هم شته، اف سی هم دلته پر سره نو اس سره د سکیورټي ایشو ماته نه خري چې څومره زیات خلک ایجوکیشن وکي او هغه په خو بده پوه شي او هغه په خو او په بد کې تلمیز وکي خوربا ان شاء الله دا دشتګردي او دا غي سره ریلیشن شته سونه غلط کړی دا به مینیمایز شي.
دا پوهنتون یز دکونکو عبد الباسط وای چې دا پیخه او دغه ملګری د هیرول نه دی، خو هم دغه یاد سری سری دی بکل هم د خپل لزدکړو بنیادی حق نه پشان شي.
د یونیورسيټي او ګلونه او هغه شانت خواره واره شو او هغه منظر جی زبا پدې خبره تاسو ته دغه شمه معذرت غواړم جی، لکه دا منظر بیانول زموږ دغه کې نشته. باقی پاتې شو یونیورسيټي الحمدلله شکر یونیورسيټي ته راځو. ما غشانت جذبه زړونو کې غشانت اوچته ده، چانه یری ګونه چانه برشتو کې ګونه علم زموږه ساتي ده، منزل هم کامیابی ده. خپل د معاشره چې به یو مقام جوړو هغه بسر اوچتو، مور او پلار بسر اوچتو، خپل ډیګنیټي به جوړو ان شاء الله. دا زموږه اعظم دی جی.
دغه برید کې جوبل شوی د پوهنتون یو ساتونکو اقبال خپل دسترګو لیدل حال هم وای خوای چې د حکومت او پوهنتون لخوا ور سره مرسته په صحیح ډول نه دي شوی.
20 جنوري 2016 باندې تزه سکیورټی ګارد ډیوټي مې کوله او په دې کار پارکینګ کې کله چې دا کسان کم ځای کې رول دي سره لومبي دزې سما شوی دي، لومبي زخمی شوی زم. دلته دون ډیر زیاتو چې چاته پته نه لګي چې د شتګر د کم سایډ نه راغلي دي جی. اگې نه بعد موږ چې زخمی شو ما خپل دا دغه قتل چیره دلته خو خلکو بچکولو لپاره بل څه لار نشته، خو خلک په خپل چغو سورو باندې دا کیچر دا پته نه لګي چې د شتګر دا ټول خلک کنفیوز جی لګي او مجي او دا ټول خلک تقریبا په سونو کسان ما ځان سره په ټیم باندې بچکړی دي. ير جی سونه پورې چې تاسو قتل دي پی پی ایس کې دا هم دا سخت راغلی او په هلکو باندې اٹیک شوی دي. اغي ته ترنن ساته پورې اغه مراعات ملاوي کې دا غي لاجونه په بار ملکونو کې کیږي جی. موږ تاغه شان ریسپانس حکومت عمران کو او خپل ایڈمنسٹریشن یونیورسيټي عمران کو.
دا د ونرا چې 2018 جنوري په 6 طالب وسلوالو په پوهنتون سهار وختي په داسې حال کې برید کړی چې د کونکو او د پوهنتون د هغه وخت انتظامی د خدای خدمتګار غورزنګ مشر خر عبد الغفار خان باچا خان د کلیزی په موقع داون مشاره تابعه کړی و او دغه برید کې 3 کسان وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د باجوړ، مومند او خیبر برطرفه شوي خاصدار به په لنډ وخت کې بحال کړل شي. په برطرفه شو خاصدارو د پخوانی قبایلي انتظامی لخوا تور و چې دوی د طالب وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال خپل دنده په ښه توګه نه و ترسره کړې، خو خاصدار وایي چې دوی له ډیوټي انکار نه کړی بلکې د حکومت په وینا کډوال شوي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی را کوي.
پرون د خیبر پختونخوا اسمبلی په اجلاس کې سلطان محمد خان زیاته کړې چې د برطرف شوي خاصدارو شمیر 200 چې ډېر پکې بحال شوي او بقایا 250 په لنډ وخت کې بحال شي. د خاصدارو او لوی ځواکونو د حقونو دپاره په قبایلي ضلعو کې د جوړې کمیټې ترجمان او د باجوړ د پولیسو حوالدار حبیب الله مشاد ریډیو ته وویل چې یوازې باجوړ کې د برطرفه شویو شمیر تر د 300 پورې دی او دوی یې هم د بحالۍ غوښتنه کوي.
پاوی باندې اوس هغه د انسان کوم چې جوړ نه خالي شوی پاوی باندې نه برتیا نه کیږي لکه دا په مجبورۍ په حالاتو کې د اپریشنونو په وجه چې متاثر شو نقل برتانی کړو پاوی ته ډیر کسان ریجستر شوی هم دي او زه به د باجو خبرو وکم چې د باجو وسو د 300 پورې اهلکاران چې کوم دي دا موتل په خپل لوکرینو باندې نه بهر شي.
دغه خاصدار د کال 2009 هم نه تر د یو لسم پورې په بیلابیلو میشتو کې هغه وخت نوکریونو برطرف کړی شو چې کوم محل د هغه وخت په قبایلي ایجنسو او وسنۍ ضلعو کې د وسلوالو طالبانو ضد عسکري اپریشنونه شروع شوي. په دې کې د خیبر ضلعي خاصدار هم شامل دي او د پخوانۍ فاټا د انتظامیې لخوا ویل شوي چې دوی د اپریشن په وخت د ډیوټي کولو نه یا خو انکار کړی او یا بیا تښتېدلي. خو دغه خاصدار وایي چې دوی نه خو انکار کړی او نه تښتېدلي بلکې د اپریشن په وخت دوی بې کوره شوي او اول کچګړې ته او وروستو جلوزو کیمپ ته کډوال شوي. په مهمندو کې د برطرفه شوي خاصدارو د اتحاد یو مشر میال الباچا ساپی وایي چې د مهمندو د برطرفه خاصدارو شمیر تر د 600 پورې دی. لدی وړاندې هغه خاصدار چې د سیمې مخورو ملکانو ته د مراد په شکل کې ورکړی شو شمیر له ټولو زیات په مهمندو کې. کله چې خاصدار او لیویز دوکونه په پولیسو کې زم شو نو سپیشل نومې خاصدار زم نه کړل او بیا ملکانو احتجاجونه شروع کړل. دوی غوښتل باید دوی ته بغیر له ډیوټۍ کولو د خاصدارو تنخواګانې ورکول جاري وساتل شي ځکه د دوی په وینا دا د حکومت له اړخه دوی ته تحفه او یا ډالۍ وه چې د ملکانو د قربانو په بدل کې دوی ته ورکړی شوې وه. نادر منان کو داخل د محمود یو مشر ملک دی او د سره هم سپیشل خاصدار او یاد د پوینه خصوصي مرات له همشته
د وزیرالات د وادي مطابق چې موږ یې کوم کړی و سپیشل خاصدار یو جنده د بل جله پوری د پتنګ چې ځاړه په ځړو هغه شانتي دی خو په دغه بنیاد باندې موږ افسرانو ته چې کومې خبرې شوې وي یا د مشر پېښور ته چې شوې نو موږ ته دا ویل چې د وزیرالات د الله وسخلې وي په دې نو براته دي تقریبا
صوبائی حکومت د برطرفه شوی خاصدار شمیر ډیر کم خی او دغه احتجاجان وای چې د دوی شمیر په باجوړ محمد او خیبر کې د 800 هم زیات دی. د باجوړ نه انتخاب شوی او د خیبر پښتونخوا وزیر انورزیب خان مشاد رډو ته وویل چې که د خاصدار شمیر زیات وي باید دوی د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې ته خپل نمونه ورکړي دوی به ورسره قانوني چلند وکړي.
دوی دوپاره یو سیکشن کول او شوې ده په پچورو کې چې باغ کمیټې کې درې کسان شامل دي. دوی به خپل اپلیکیشن جمع کوي چې څو پچو وجه ټرمینیټ شوې ده چې اپلیکیشن جمع کړي نو هغه باغ کمیټې ته مخې ته کېږي. کمیټې به بیا فیصله ورکوي چې آیا څوک د بحالېدو په پوزیشن کې دي او چا ټرمینیشن شوې ده دا حق به جانب شوې ده. نو زه امید لرم ان شاء الله چې په 10-15 ورځو کې د دې خاصه فورس دوی دا مسله به ځل تر حل.
یاد دي چې د درې وړو قبایلي ضلعو برطرف شوی خاصدار د تیرو درې میاشتو نه د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په سوري پل چوک کې ناست وي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دې بحال کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
پښتانه ملت پال وای د پاکستان وفاق صوبو ته پاین کې ورکړ شوی خود مختاریت ته پام نه کوي. دوی وای وفاق څه کوي چې د نور څه ترڅنګ د تعلیم څنګ په سیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وای چې د تعلیم څنګ په پوره توګه د صوبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړو زده کړو لپاره ساتل شوی. زموږ همکار بوریوال کاکړ تفصیل لري.
د پاکستان په آئین کې د اطلسم بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق له واک څخه صوبو ته انتقال شوه. خو په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه وایي اتلسم بدلون تر ډېره حده یوازې په نامه دی، عملي سوی نه دی. د دوی په وینا د دې بېلګه دا ده چې په عین کې پر راوړل سوي بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپل واک کې وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېرې ګټې ورسولې، خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېرې وایي که وفاق پکې لاسوهنه مه کولی.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو نو په مرکز کې د هغې محکمې ضرورت د کمې غاړې پاتې شو، یا د هغې د وزیر ساتلو یا د منسټر د ساتلو ضرورت چې دی هغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه اتلسم ترمیم باندې حملې کوي چې هغه ناکامه کی، هغه بدنامه کی. نو چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک صوبو له ورکو، په کار دار چې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړې چې صوبو ته په ورکړل سوي اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسي. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وایي وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجکټ پروینشل سبجکټ جوړ شوی دی، خو په ټول کارو کې ډېر لوی رکاوټ دی، او هغه رکاوټ زه د منسټر ایجوکیشن په حیثیت دوی به دلته میټنګ راغوښتی وو، نو ما په سر کې له ورته وویل چې دا غیر قانوني دی. نو بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ دپاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منسټر وو، نو بیا به په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی. بیا ما رد کوي، ما به دا ورته ویلي چې دا سبجکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګ ستا د منسټری په توګه باندې ته دا نشي کولی. دیوال سبجکټ دی، بس صوبې پیژي، کاري پیژي، مرکز کې دا سبجکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسني وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخوانی وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکې وفاق د صوبې په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نوموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
ہم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں
موږ د وفاق برخه یو، موږ د دې ملک برخه یو. نو موږ ته ډېر پریکړه داسې کول وی چې د ټولو صوبو ترمنځ پکې همغږي، پر موږ څه فشار نشته چې دا به کوي او دا به نه کوي. خو موږ د گلگت بلتستان او آزاد کشمیر په ګډون ټول صوبې سلام مشوره کوو او په یو خپل پریکړه کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر شي پروینسز ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسز ته ترانسفر کولی، بیا دوی ویلی چې موږ تاسو ته فنډینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سم جوړ کړي، بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی فنډینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسټیانې په چس چلوو چې فنډینګ یې بند دي. مجلس بنیادی دغه وو، نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې صوبو ته حواله کړه.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې صوبو ته د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي، بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نه ورکه ده. مشال ریڈیو دی خدای نور کوي.
اوہو رو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خبر کے سہار نہ او کابل کے تھیں
تاسو مشال ریڈیو ته وګه د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې د دې هیواد انتخاباتي کمیشن د جواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بارنو چندو د مقدمه فیصله نه کوي. د اپوزیشن ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته په دې لړ کې احتجاجي جلسه وکړه. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 راهیسې د پاکستان تحریک انصاف پر ضد د فارن فنډینګ مقدمه روانه ده. بلخوا له دې ګوند سره اړه لرونکو 5 وفاقي وزیرانو ویلي چې دوی انتخاباتي کمیشن ته د بارنو چندو ثبوتونه ورکړي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زی راکوي چې د جلسې په غږ پیلېږي.
پاکستان جمهوری غورځنګ اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د ودانې مخې ته احتجاجي جلسه وکړه. الیکشن کمیشن کې د 2014 کال راهسې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د فارن فنډینګ یا د بهر ملکونو څخه په غیر قانوني توګه د چندو د پیسو پاکستان ته د وړلو مقدمه روانه ده. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران وایي چې الیکشن کمیشن دې دا جواب وایي چې ولې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه نه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز غونډې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوری کوي خو خپله د ځان احتساب نه کوي.
کوم بینک اکاؤنٹونه چې عمران خان د انتخاباتو له کمیشن او د پاکستان له ولس څخه پټ کړی وو هغه 23 بینک اکاؤنٹونه سٹیټ بینک نیولی دي او دا اکاؤنٹونه د عمران خان په دستخطونو چلیدل. داسې نه ده چې عمران خان ته دا نه و معلومه، بلکې د بهرنیو چندو دا جرم یې پاکستان د پاکستان د ولس او الیکشن کمیشن څخه پټ کړی دی.
په پاکستان تحریک انصاف وار په وار د غتورونو رد کړی دي. یاد ګوند جنوري په 14 انتخاباتي کمیشن ته په خپل جواب کې ویلي دي کچري په بهرنیو چندو او حساب کتاب کې ستیر وطن شوی وي نو هغه به د بهرنیو ایجنټانو لخوا وي او یاد ګوند هغه ذمہ وار نه دي. د جمهوری غورځنګ احتجاجي جلسې ته د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو هم ویناګانې وکړي او له الیکشن کمیشن څخه د بهرنیو چندو په مقدمه زر تر زره د فیصلې کولو غوښتنه وکړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی وویل چې پاکستان ته مدام آئین ماتونکو قوتونو زیان رسولی دی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن غونډې ته خپل وینا کې ویل چې دوی به تر هغې په کلار نه کینی تر سوې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نوی غورځولي.
الیکشن کمیشن میں 50 کے قریب
الیکشن کمیشن کی تاسو د بهرنیو چندو د مقدمې ځنډولو لپاره 50 تو ته نږدې درخواستونه ورکړې دي. د نورو خلکو لپاره د فوري انصاف غوښتنه کوي او خپل د شپږو کالو راسي یو کیس روان دی. په هیڅ صورت اوس دا گنجائش نشته چې دا خلک دی په واک کې پاتې شي. دوی دروغ ویلې دي، دوی پیسې او د بهر آمدن پټ ساتلې دي.
د پاکستان تحریک انصاف 5 وفاقي وزیرانو د جنوري په 14 یو خبری کانفرنس کې ویل چې دوی له بهر ملکونو د پیسو وړلو ثبوتونه الیکشن کمیشن ته ورکړي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو پروګرامونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کیدونکو دی لن خبرونه له اسرار عالم مومن نور.
تو پاکستان وزیر عمران خان وای په وزیرستان کې بل نن 3G او 4G انټرنیټ فعال شي. عمران خان نن دغه اعلان په وانا کېډ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال وکړ. په دې مکان موړي د کامیاب ځوان په نومو د فرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چکونه هم تقسیم کړل. ټاکل شوی چې د ډیموکرات ګوند د جو بایډن د کانګرس وطن مخې ته د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. نوموړی به د امریکا په تاریخ کې یو له زیاتو متنازع انتخاباتو او واک انتقال پړاوونو وروسته لوړه وکړي. اته بیا کلن جو بایډن بعد سرلوړی وروسته مستقیم سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونلډ ټرمپ ځای ونیسي. د بلوچستان صوبې له پنجګور سیمې څخه کراچۍ ته پر لار تلونکي د مسافرو یو بس په لسبېله سیمه کې د ټرافیکي پیښې ښکار شوې چې پکې اته تنه مړه شوي او 2 نور ژوبل شوي. د بلوچستان د لسبېلې ضلع د بېلي سب ډیویژن مرستیال کمشنر کیپټن ریټایرډ عارف احمد نن مشالې ته وویل دغه پیښه تېره شپه هغه وخت رامنځته شوه چې د الزیب په نوم یو مسافر وړونکی کوچ بس د تیز رفتارۍ له امله د نمی په لیویز چیک پوسټ راوختلې او بیا اوښتې. د پاکستان جمهوری تاریخ مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن دې ځواب وایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د برونو چندو مقدمې پرېکړه نه کوي. د بلوچستان د نهو ګوندونو د ائتلاف فورم په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي جلسه وکړه. جلسې د تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم عمران خان یا د هغه د ګوند ساتنه کوي، نو د په وینا بیا به پر یو په بې وسه الیکشن کمیشن دوی باور نشي کولی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. د امریکا تلونکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون د مخخه وینا وکړه. هغه پرته له دې چې د منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي د نوې ادارې لپاره د بریا هیله وښودله. ټرمپ وویل په هغه سویاړي چې د ده په دوره کې ترلاسه شوي دي. صفی الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ پښتو کړی دی.
ټرمپ وویل پر خپل کارونو ویاړي. هغه دا خبره د امریکا د 50 ولسمشر په توګه د خپل کار د پای ته رسولو په مناسبت په وروستۍ وینا کې وکړه.
دا چې زه د متحده ایالاتو د 50 ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته رسوم، ستاسو په وړاندې ولاړ او په هغه څه واقعا ویاړم چې موږ او تاسو په ګډه لاسته راوړل. موږ هغه څه وکړل چې په خاطر دلته راغلي او نور ډیر څه.
څلور اویا کلن ټرمپ جمهوری پال دی او یوازې یوه دوره ولسمشر پاتې شو. هغه په خپل وروستۍ وینا کې نوې ادارې ته پرته له دې چې د خپل ځای ناستې منتخب ولسمشر جو بایډن نوم واخلي د بریا هیله وکړه.
موږ به نوې پرانیسته ولرو. زه د امریکا د امنیت او هوساینې ساتلو کې ورته د بریا لپاره دعا کوم. هیله من یو چې یو ښه قسمت ولري. هغه کلمه چې ډیره مهمه ده.
د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ولسمشری ټاکنو کې چې تیر نومبر وشوې ډیموکرات جو بایډن په وړاندې ماته وخوړه. د امریکایي الکترانو 306 رایې جو بایډن وګټلې او 232 هم ټرمپ. ټرمپ ټاکنې له درغلیو ډکې وبللې او تر ډیره هڅه وکړه چې د ټاکنو پایلې لغوه کړي، هغه څه چې نتیجه یې ورنکړه. د تلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګڼو پلویانو هم د ټاکنو د پایلو په وړاندې ډیر وخت په امریکا کې مظاهرې وکړې. یوه مظاهره د جنوري په 6 په تاوتریخوالي او بلوا واوښته.
ټولو امریکایانو په کانګري باندې له یرغله وحشت وکړ. سیاسي تاوتریخوالی په هغه ټولو شیانو باندې برید دی چې موږ ته د امریکایانو په توګه د درناوي وړ دي، هیڅکله به ونه زغمل شي.
د امریکا ولسمشر د همدې وروستۍ پیښې په تړاو د کانګرس استازو جرګې لخوا د دویم وار لپاره استیضاح شو. تمدا سنا جرګه هم په راتلونکو ورځو کې د ډونالډ ټرمپ محاکمې او استیضاح ته رسیدګي وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن بننده د هیواد د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه د راتلونکو څلورو کالو لپاره د خپلې چوکۍ لوړه کوي. د ډیموکرات بایدن د 2020 کال د نومبر درېیمې ولسمشریزو انتخاباتو کې خپل ریپبلیکن سیال او اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته ماتې ورکړې وه. دا د جوزف بایدن درېیم ځل و چې انتخاباتو ته ولاړ و، خو دا ځل یې په هغه سیالي کې بریا ترلاسه کړه چې د دیرشو کالو نه د زیاتې مودې لپاره یې کوشش کوو. د بایدن د ژوند په اړه نور تفصیل دې رپورت کې اورو. د امریکا د 2020 کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایدن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایدن چې اکثره خلک د جو بایدن په نامه یادوي د دیرشو کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایدن دوه وارې نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایدن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایدن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 528 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وی. 270 کلن بایدن چې د نومبر په 6مه به 270 کلن شي، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړې وې. د اکتوبر پر 28مه په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایدن ولسته ویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایدن به د جنوري پر 6مه د خپلې چوکۍ لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر قوم تقسیم دی. د کورونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایدن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپېښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایدن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایدن د 15 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2010 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایدن درې وارې د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړی په دې بابت کې د ډیرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټمي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. د هغې 10 کاله پس د کمیونیسټ رژیم د ړنګېدو او پخواني شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایدن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخواني ولسمشر باراک اوباما جو بایدن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړی و. د 2020 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جوزف بایدن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایدن د خبرو طور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایدن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایدن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په څلورو ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلاویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایدن په ډلاویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایدن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې درې بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایدن 29 کلن و او د حادثې څو هفتې پس په 1922 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کینسر له امله د 15 کالو په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس ته 500 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژۍ د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ورباندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټرۍ د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډیلاویر واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ام ټریک جو نوم کېښودل شو. ام ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر دغه په پالیسي هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ترانسپورت کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکونکو طبقه مرسته به ورسره وشي چې ولسی ترانسپورت استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللی، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریز انتخاباتو کې ودرېدلو. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه ځغل کې شامل وو، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سخت سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یو ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېر مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان وو چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کور غولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله، ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکټ چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فائده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو او د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستې او لیدلې شي.
کاملا هاریس لمړنۍ هندي افریقایي ټبرې ده چې د امریکا د ولسمشر د مرستیالې په توګه د وفادارۍ لوړه کوي. هغه څوک ته کوم سیاسي او ټولنیز کارونه کړي دي، په دې اړه تفصیل اجملان وړاندې کوي چې د میرمن هاریس په غږ پیلېږي.
Protecting our democracy takes struggle. زموږ د ولسواکۍ پالنه مبارزه غواړي، باید قرباني ورکړو. خدا خوندور څه هم دی، پرمختګ په دې خاطر دی چې موږ خلک د دې ځواک لرو چې راتلونکی بهتره کړو.
Have the power to build a better future.
کاملا هاریس شپږ 50 کلنه ده. هغه په 2010 میلادي کال کې د امریکا سنا ته لار ومندله. مورې هندي ټبری او پلاری جامایکایی دی. موری شملا گوپالا په برتانوی هند کې زیږیدلې و او ژیولوژیست و. هغه د لوړو زده کړو لپاره امریکا ته ولاړه او د برکلی پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د کاملا پلار ډونالډ هاریس هم په 1968 کال کې له جامایکا کالیفورنیا ته ولاړه او په همدې پوهنتون کې د اقتصاد محصل شو. وروسته په سانفورد پوهنتون کې استاد شو. مخکې له دې چې کاملا هاریس د امریکا د سنا غړي شي، 25 کلونه په کالیفورنیا کې د څارنوالي په توګه پاتې شوه تر هغې چې د دې ایالت لویه څارنواله شوه. د 2000 میلادي کال د ولسمشۍ په انتخاباتو کې هغه د ډیموکرات جو بایدن د مرستیالې په توګه رامخته شو. د نومبر د میاشتې د درېیمې نېټې په انتخاباتو کې له بریا وروسته هغې په یوه غونډه کې خپلو ملاتړو ته وویل:
هر وړه نجلۍ چې موږ ویني ګوري چې امریکا د فرصتونو هیواد دی. خپلو اولادونو ته د دوی د جنسیت ته له پام پرته وایم چې زموږ هیواد تاسو ته یو روښانه پیغام لري. له لوړو هیلو سره ارمانونه ولرئ، خپل ګامونه په ټینګ هوډ تعقیب کړئ او خپل ځان پر یو داسې لاره کې وګورئ چې نور شایي په اسانه ور ونه رسیږي، ځکه مخکې یې هیڅکله د هغې تصور نه دی کړی. خو په دې پوه سئ چې موږ به په دې لاره کې ستاسو د هر ګام ستاینه وکړو.
کاملا هاریس په وروستیو کلونو کې د ډیموکرات ګوند له مخکښو سیاستوالو څخه ده. هغې په 2000 کال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره په ګوندي ټاکنو کې هم برخه واخیسته او ځان یې کاندید کړ، خو دا چې زیات ملاتړ یې راخپل نه کړی شو له سیالۍ ووتله. کاملا په هندي ژبه کې د یو ګل نوم دی. د هند صدراعظم نریندرا مودي سره له دې چې په څرګنده یې د ډونالډ ټرمپ ستاینه کوله، له ځنډ پرته یې د کاملا د بریالیتوب مبارکي ورکړه او په ټویټر یې ولیکل: دا بریا د ټولو هندي ټبرو امریکایانو لپاره لوی ویاړ دی. د جامایکا صدراعظم هم د کاملا هاریس بریا د دې هیواد او سیمې ویاړ بللې. اندري هولنز ویلي: کاملا هاریس لومړنۍ ښځه ده چې په امریکا کې د ولسمشر د مرستیالې په توګه انتخابیږي، او دا چې پلرنۍ ټاټوبی جامایکا ده، دا خبره د دې هیواد خلکو ته د ویاړ وړ ده. کاملا هاریس د ټرمپ او د هغه د ادارې له سرسختو منتقدانو څخه وه او په سنا کې د خپل جدي دریس په لرلو پیژندل کېده. جو بایدن چې د لوړې پر مهال 80 کلن دی، د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکی ولسمشر ګڼل کېږي. هغه تر اوسه نه دی ویلي چې په 2024 کال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره کاندیدېږي که نه. خو که بایدن د بلې دورې لپاره کاندید نه شي، ښایي لاره کاملا هاریس ته پرانیستل شي چې 4 کاله وروسته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندیدې په توګه ګډون وکړي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږو بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د افغانستان حکومت امریکا له نوي حکومت د کابل او واشنگتن ترمنځ څه شو تړونونو د درناوي غوښتنه کړې. بلخوا وسلوالو طالبانو هم ویلي دوی ته ملري منتخب ولسمشر جو بایدن د طالبانو او واشنگتن ترمنځ لاسلیک شوې موافقې ته ژمن پاتې شي. خو یو شنونکي وایي د بایدن تر واکمنۍ لاندې به د افغانستان او امریکا ترمنځ سیاسي مشارکت بهتره شي. نور حال صالح محمد صالح په خپل رپورټ کې راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ولسمشر جو بایدن نن شهر شنبه په داسې حال کې د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر په تیرو 2 لسیزو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی 2500 ته رسول شوی دی. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي کابل د امریکایي ځواکونو د شمیر کمېدلو ته اندېښنه نه لري. شغلی سالی د بی بی سی له نړیوال سرویس سره په خپل مرکه کې ویلي کابل او واشنگتن په خپلو کې د بیلابیلو همکاریو تړونونه لري.
موږ به له هغوی غوښتنه وکړو هغو موافقو ته درناوی وکړي چې له موږ سره یې لاسلیک کړي دي. دوی له موږ سره د ستراتیژیک شراکت تړون او دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړې ده. د هغو پر اساس دی دوی افغان حکومت ته اطلاع ورکړي او د ځواکونو د مناسب او منظم اخراج په باب دی له افغان حکومت سره کار وکړي.
تر دې مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدو په برخه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ پر همغږي ټینګار کړی وو. خو اصلول طالبان بیا د امریکا له ټاکلي ولسمشر جو بایدن څخه غواړي هغې موافقې ته ژمن پاتې سي چې دې ډلې له امریکا سره د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، پرون سیشن به له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جو بایدن له ادارې وغوښتل.
جو بایدن حکومت هغوی هم باید دې نقطې ته جدي متوجه اوسېږي چې د دوحې تړون عملي کړی سي څو پورې د امریکې د اوږده جګړه پای ته ورسېږي، ورسره د افغانستان خلک هم دغه بدبختۍ او جګړې نه راووځي.
جو بایدن د خپلو ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت او د دغه ماموریت د راتلونکي په اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړي، خو په واشنگتن ډي سي کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار فکر کوي چې د جو بایدن د ادارې او کابل ترمنځ به سیاسي شراکت بهتره شي.
سیاسي مشارکت به د جو بایدن د ادارې کې بهتره شي، خو دا به یو څه شرایط ولري. اول دا چې د جو بایدن نوې ادارې لپاره ډېر لومړیتوبونه دي، په داخل د امریکا کې د چین سره، د روسیې سره، نورو سره، دا به لږ څه وخت ونیسي. دویم مسله دا ده چې دا اوس هم د واشنگتن او د کابل رابط ډېر ښه نه دي، بخصوص د قطر پروسې د کابل یو تشکونه راپورته کړي دي. کابل باید یو ډېره قوي ډیپلوماتیکه دستګاه په واشنگتن کې فعاله کړي.
د افغانستان حکومت د جو بایدن له ادارې د کابل او واشنگتن ترمنځ سویو موافقو ته تعهد غواړي. طالبان بیا په قطر کې له امریکا سره لاسلیک سوي موافقې ته د ژمن پاتې کېدو غوښتنه لري. د امریکا ټاکلې ولسمشر جو بایدن شایي په راروانو څو ورځو کې د افغانستان په باب د خپلې ادارې د پالیسۍ جزئیات په ډاګه کړي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. پرون د خیبر په باړه پرېس کلب کې د خبریال محبوب شاه افریدی پنځم تلین نمانځل شو. نوموړی په 2018 کې په جمرود کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی. د غونډې پر مهال خبریالانو، سیاسي او سماجي مشرانو د محبوب شاه افریدی خدماتو ستایل او ویل چې په باړه او نورو قبایلي سیمو کې صحافت کول ډېر مشکل کار دی. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
په دې غونډه کې صحافیانو، سیاسي او سماجي فعالانو او قومي مشرانو ګډون وکړ او د نوموړي خدمات یې وستایل. په دې موقع سیاسي مشر عمران افریدی د خپلې وینا په وخت وویل چې په باړه کې اوږدې مودې پورې بدامنی وه او په هغه وخت کې رښتیا ویل ډېر مشکل کار و.
د بعد مرغه موږ داسې وخت بیا روغلو چې چا رښتیا ویلم مرګ یو او که چا رښتیا لیکل مرګ یو. یعنی دغه نه خو موږ سره تیر شو کنه، دلته حالات داسې تیر شو چې که چا رښتیا خبره کوله چې دا کور ښه نه دی، نو د هغې انجام به څه و؟ مرګ به و. که د محبوب شاه د غونډې کې داسې یو محبوب شاه شهید نه، داسې نور هم ډېر تکړه ملګري شهیدان شوي دي، و هغه هم په رښتیا وویلو باندې او په رښتیا لیکلو باندې شهیدان شول. دغه قسمه خلک بیا چې لکه محبوب شاه او دغسې یو ورځ لمانځي، دا خلک بیا مړم نه دي و، دا مریم نه، دا بیا ټول عمر ژوندي وي.
سینیئر صحافي خیالمت شاه اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی په قبایلي سیمو کې سختو حالاتو باوجود خپل صحافت ته دوام ورکړی او اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، نو لا هم دوی یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي.
مونږ په اتکلا په دا ریډ زون کې داسې رپورټینګ کړی چې په ډېرو ځایونو کې به مونږ ننوتو، هلته به آپریشن شروع وي، فورسز وي، مونږ باندې لسونه به چت کړي دي. خوف یو تیاره وه، یو سخت حالات و. بدقسمتي دا ده چې انضمام شو عمر حالات تي او که انضمام نه مخکې وایم پساوتی ذمہ ورو پورا کولو کې مونږ کو ته نه وکړي. مونږ له بنیادی هډل چدای معلومات ورو غونډول دي چې هغه ذمہ وری ادارې مونږ له هغه معلومات نه روکې چې کم ضروری وي چې مونږ خلکو لویر کو، کم ضروری وي چې مونږ حکومتونو په نظر کې وچو، کم ضروری چې مونږ دنیا ته وخایو چې دلته دا حالات دي.
صحافي ساکب پردی وای په قبایلی ضلعو کې څوک په آزاد توګه باندې صحافت نشي کولای او کوم تن یو پیخه رپورت کا، نو بیا مشکل سره مخ کیږي.
آزاد رپورٹنگ بالکل نکیږي، ځکه چې ټوله نړۍ ته پته ده، خاص کر زموږ په دغه منطقه کې په هیومن رائټس باندې یا چې کوم انساني حقوق دي پاغه باندې ته بالکل خبره نشي کولای. که خبر دیو کنه خامخه جرنالیست دی هغه یو چاسره وتړي، عکس العمل لازمن راځي. صحفي چې دی یا جرنالیست هغه ټارچر کیږي هم په مختلفو چینلز باندې. مشکلات هم ورته په علاقې کې جوړیږي، دا بال بچ ته هم خطر پیښې دي شي، دته هم ځاني خطر وي، نو د یو شمیر خطرو سره مخ شي.
د خیبر ضلع نصر الله پردی هم په 2010 کې په پیښور صدر کې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی و. د قبایلي ضلعو د صحافیانو د تنظیم مشران وایي چې په تیرو لسو کالو کې په پخوانی فاټا کې خواوشا شپږ صحافیان د خپلو ډیوټیو ترسره کولو په وخت وژل شوي او په مختلفو پیښو کې ګڼ شمېر ژوبل شوي هم دي، او زیاتر صحافیانو خپلې سیمې پرېښي او نورو بندوبستي ضلعو ته کړي. د صحافیانو قومي او نړیوال تنظیمونه وایي چې په پاکستان کې په رسنیو باندې غیر اعلانیه بندیزونه دي او صحافیان ګواښونو سره مخ دي، سنسرشپ هم روان دی او په اظهار رای باندې بندیز دی، خو حکومت په بیا بیا دغه تورونه رد کړي، وایي دوی په صحافت بندیز نه دی لګولی. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې دوی په اوو قبایلي ضلعو کې ضلعي پریس کلبونه جوړوي او قبایلي صحافیانو ته به هم زر هغه ټول حقونه ورکړل شي چې کوم په بندوبستي ضلعو کې صحافیانو ته ورکړل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د جنوري په 13مه د سوات سیدو شریف په ودودیه هال کې د پښتو ژبې لیکوال سراج الدین سراج د 500 کتابونو مخکتنې دستوره ورسته او مشاعره او شواچې پکې د لر او بر نه شاعرانو لیکوالانو په ګڼ شمیر کې برخه واخسته. دغه دستوري ته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم ورغلی او چې پاړې نور تفصیل راکړي.
په سیدو شریف ودودیه هال کې راجمع شوي ادیبانو، شاعرانو او لیکوالانو ته ویناوال وویل چې د پښتو په ژبه کې چې څوک په دې سیمه کې لیکل کوي هغوی د پښتو ژبې خدمت لپاره کار کوي. دستوري ته په اوړمۍ کې د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان وویل چې سراج الدین سراج تیرو 15 کالو راسې پرله پسې کتابونه لیکلي او چاپ شوي.
په پرهر شاعري 2015، داغونه می خالونه کړل شاعري 2018، د شعور انگازی شاعری 2019، منظر او پس منظر نثر 2018، او جڑا پترونم کې شاعری 2019، او اوس ورسره په 2000 کې د ټکو کتاب د زړه درد می ټپکړی د مینوالو لاسونو ته را رسولو سهاسه کړی ده.
د یاد لیکن کی پنسری مجموعه د جانزیب کالج پښتو ژبې استاد پروفیسر احسان یوسفزئی تفصیلی وینا وکړه او په اخره کې ویل،
په اخره کې به دا ووایم چې د محترم سراج الدین سراج صاحب نثری اثر منظر او پس منظر د خپل موضوعاتي اهمیت او فکری تنوع په اساس د پښتو د نثر په فنګ کې یو د قدر وړ ځای.
په دغه مهال د مشاعرې تابعیا هم شوه چې پکې د جاذب کالج یو زده کوونکي نایاب سراج وایي،
وجود مې ستړی شوی دی، خوبونه رانه غواړي، خو ذهن کې سوالونه جوابونه رانه غواړي، د قام په غم غمجنه، د وطن په ویر اخته یم، او جانان لیونه شوی دی، خالونه رانه غواړي. قایلې پسکړم بی وسه پښتنه ما، او بچی مې پزت شوی کتابونه رانه غواړي، حالات می پسیمه ده نفرت از بکرلی، دازک ده وطن فیزا گلو نرانه غاڑی، نایا پا مینه پایم او پا مینه پسی گردم، خو گیر چاپیر خلق دی جنگو نرانه غاڑی.
شنګلی سره تعلق لرونکي شاعر او سندرغاړي افسر افغان د خلکو په فرمایش په ترنم کې ټپې وړاندې کړې.
او په ملکنډ او کنډ او کن بسر خېجو، په پنجدارو سپلو وه می خونا، او ډکی راټولکا 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 اور په بلکا، زمون دستور دې پر ناخل درکاو ما.
دستور کې د 15 کتابونو لیکوال سراج الدین دا پټکه پسر کړ شو. ورسته لیکوال د ورغلو میلمنو مننه وکړه او ویل چې راتلونکي وخت کې به هم د پښتو ژبې کتابونه لیکي. نیاز احمد خان، پشال ریډیو، سوات.
مینا کوم خلکا زد مینې طلبګار یما، ز پښتون فنکار یما، ز پښتون فنکار یما، ز پښتون فنکار یما، ز پښتون فنکار یما. هر ز خوشاله وشم د هر پښتون غم خوار یما، ز پښتون فنکار یما، ز پښتون فنکار یما، ز پښتون فنکار یما، ز پښتون فنکار یما. زستا سو شملی سایم، زستا سو حجری سایم، سلم و بریالی غوارم، زستا سو جذبی سایم، تا سل مبریا لی غوانم زستا سو جذبستایم ولی می پرده گنه زستا سو وطن داریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم زپختن فنکاریم تاسو کجڑلی دی ما هم تل جڑلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی تاسو کخندلی دی ما هم تل خندلی دی وای مسندره ز خوستاسو خدمتگار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما ز پختون فنکار یما